تیر ورځ په غور ولایت کې پیل شوې چې 15 ورځې دوام کوي. زموږ غږ له آزادي راډیو ناورې. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ مسولین وایي چې د راتلونکي 2023 میلادي کال لپاره د کورنۍ کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنۍ کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنۍ کرکټ له مسول جار عبدالرحیم جی سره مې په دې او یو شمېر نورو مسایلو بشپړه مرکه کړې.
ډیره زیاته مننه جار صاحب چې وخت مو راکړ. ک پایلې له دینه کو چې 2023 مالی کال پای ته ورسید، 2023 مالی کال پایل شو، د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجه هم تر ډیره ICC ورکوي. ډومیسټیک کرکټ د پاره د 2023 مالی کال د پاره څه پلانونه موجود دي؟ څه تر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ چې دی کمزور دی، څه کال څه پلانونه دي، کومي کومي لوبي به تر سره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مکام صاحب ډیره مننه کوم. ودان اگر کدا بل وخت مخکې زدا ټول شیان اوس تشریح کوم، البته سی پلانډو کې د توې رسم چې هغه پلان د به مشرانو سره شریکوم او ته غوې پرول او دی غته اړتیا ستاسو د لارښوونه ته په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال د درشتم کال لپاره له خیر سره په کورنۍ کرکټ کې ځینې نوې شیان په ځای کړی دی. خو دا چې من کوشش کړی ده چې کلب لیول دا کوم سټرکچر چې اوس دا سره کوم چې میچونه روان دي دا سټرکچر ته یو څه تغییر موږ ورکو، او تغییر په دې معنی ده چې مثبت لوري ته موږ لاړ شو، د کمیت نه موږ کیفیت ته واوړو. او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن واوسي او په راتلونکي غواړي چې د افغانستان لپاره لوبې وکړي، داسې نه چې کلب د ساتیرې او د هغه وسیله واوسي. یو خبره دا وه. او دویمه خبره دار چې موږ خونځې ته خیر بل کال کې پلان نیولې ده. البته ما مخکې یادونه وکړه چې وخت نه مخکې د کزو ستور شان مسلسل تشریح کوم او هر یو شی بیل بیل تشریح کوم، نو وخت مو نیسی به بل او ان شاء الله سره پوره تشریح کړی چې دغه پرور راشي. دغه موږ خونځې ته پروګرام لرو چې خونځې کې بل خیر سره د خونځې کرکټ به پیل کیږي په مقرر ډول باندې په مختلفو بیلابیل ولایتونو کې، او به ولایت په کچه راټولېږي او به د زونونو په کچه لوبې کوي. همدارنګه موږ راتلونکي کال کې 14 کلنو ته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای ورکړل چې 14 کلنو سیالۍ به کیږي، چې دا یو بل نوښت هڅه هم کړې ده. چې رښتیا هم یوه ستونزه دا موجوده وه چې عموما د موږ په 19 کلنو باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه ډېرې، نو د ښوونځي هلکان او دغه د 14 کلنو هلکان بیا سره میکس یو مرد سي، نو دینه سټریمونه به جوړېږي چې په راتلونکي وخت به ده چې د افغانستان استازیتوب به ښه تعلیم یافته هلکان به یې بل به ده چې هغه د عمرونو په لحاظ باندې به هم دوی هغه د کرکټ نبوغ ته به رسېدلي، اګر که عمرونه به هماغه عمرونه کم عمرونه به چې نور سره به یعنې پرتلیا کې ور سره نو له نور نه به ده غټه نه وي، ځکه چې نورو ځایونو کې به خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډېر دي. پس خلاص لپاره موږ یو ستراتیجي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلفو ولایتونو ته، یو ځون به بل ته ځي، په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې په میاشتو میاشتو به دغه سلسله روانې، او له هغې نه بیا وروسته پس کلاس ته ټاکنه کیږي او ټیمونه پس کلاس ته جوړېږي. البته په هغې کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي، یعنی ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د پس کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو کولی شي چې په راتلونکي کې د افغانستان استازیتوب وکړي، که هغه په ټیسټ میچونو کې وي، هیواد نه بهر وي، داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګه د لیسې او د نیشنل T20 او د شپږیزې لپاره هم همدغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو انشاءالله د راتلونکي په کال لپاره ډېر ښه پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزي یادونه موکړه. د شپږیزي ترڅنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې به بل یو 14 ورځې ټورنمنټ هم ترسره کیږي، په هغه اړه معلومات ورکولی شي؟
نیشنل T20 موږ په پام کې نیول لسه کال خوونه سوله نه کیږي، ځکه چې اوس موږ پس کلاس شروع کوو، که خدای کول په راتلونکي اونۍ کې پس کلاس کیمپونه په دې اونۍ کې کیمپونه شروع کیږي او راتلونکي اونۍ له خیره پس کلاس شروع کیږي. په هغې پسې بیا موږ پرله پسې ورپسې موږ هڅه کوو چې د خیر سره لیس اے وکړو، نو بیا دا گنجایش نه پاتې کیږي چې موږ نیشنل T20 وکړو. نو موږ اړ یو چې سږ کال نیشنل T20 ونه کړو، خو کوشش به مې خو زه فکر نه کوم که چېرته موږ رښتینی اوسو شاید چې ډېره مشکله وي چې موږ د نیشنل T20 سږ کال وکړی شو. البته بل کال د موږ پلان کې نیول چې د خیر سره نیشنل T20 وکړو.
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې په راتلونکي کال کې به لوبغاړي بیلابیلو زونونو ته سفرونه کوي، په یو شمېر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزه لا هم موجوده ده، په دې اړه لږ معلومات ورکولی شي چې اوس مهال موږ په کومو ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کومو کې تر کار لاندې دي؟
لوبغالی کې کار تل کېږي په اصطلاح چې هر هغه کېږي سیزن شروع کېږي او یا کمیول کېږي د هغې نه مخکې او څه ریپیرنګ کېږي په لوبغالو کې او دا د لوبغالو اړتیا ده کېږي. لوبغالي مونږ د زونونو په مراکزو کې ډېر ښه لوبغالي لرو که فکر وکړو تاسو ټول شاید تللي واوسئ. په ننګرهار کې مونږ په غازی امان الله خان کې ډېر ښه لوبغالي لرو. بل د نجیب الله طریق په لوبغالي باندې کار شروع ده چې له خیر سره په هغې باندې مونږ هڅه کوو چې په دغه لیوالې برابر کړو. کله چې ولایتي او دا سیالۍ خو پرې اوسي په تدریجي ډول سره به هغې له خیر سره یو غټ سټېډیم به جوړوو. نړیوال سټېډیم به ترې جوړېږي. همدارنګه په خوست کې مونږ ډېر ښه لوبغالي لرو. شخصي لوبغالي هم څه ده خو مونږ خپل ډېر ښه لوبغالي لرو په خوست کې چې په ټول معیار باندې پوره ده. په پکتیا کې لوبغالي مونږ لرو. په کندوز کې مونږ لرو. په کندهار کې ډېر ښه لوبغالي لرو چې ټولو خلکو لیدلې ده. ډېر ښه سټنډرډ لوبغالی ده. همدارنګه په کابل کې دا لوبغالی لرو. په بل باندې خیر که خدای کول انشاءالله تعالی مونږ کار شروع کوو چې یو غټ نړیوال معیار باندې برابر لوبغالی په کابل کې هم مونږ ولرو.
جار صاحب تاسو په ننګرهار کې دا د نجیب طریقې د لوبغالی یادونه وکړه. په دې باندې تقریبا ډېر وخت کېږي چې کار روان دی. اوس یې هغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسېدلې ده؟ په دې اړه پلان معلومات لرئ؟
مرحله دیواله چار دیوالیم ته وکړل. دیوال پنیم ته جوړ کړل. دیوال ته جوړ شو او ان په کې اکیډمی هم روزنیز اکیډمی هم په غاړه کې تحصیل دی. بل دا و چې هغلته د لوبغالي چمن کرلو او پیچونه جوړولو چمن کرل سوی ده. او انشاءالله په لنډو ورځو کې به له هغو نه ټیکهدار نه به کرکټ بورډ ته تسلیم شي. همدارنګه د اوشتنځای جوړولو چارې به یو څه وخت څه موده وروسته شروع شي چې له خیر سره نو مونږ کولی شو ژمي ته له هغې نه به استفاده وکړو. دا نور هغه پکې لا تروسه پور نشته ده چې په ویلن او میلمستون او دا شیان لا پکې نشته ده او نه پکې دارچیان ناستې لپاره لا تروسه کوم ځای نشته ده.
دا کارونه خو به کېږي. جار صاحب تاسې د اکاډمیانو یادونه وکړه. یو انتقاد هم دی چې د اکاډمیانو په برخه کې مونږ ستونزه لرو. په ډېرو ولایتونو کې نه لرو. په هغو کې چې لرو هلته ډېر کار ورته نه کېږي. مجهز سیستم نه دی موجود. هلته ورته روزونکي نشته دی. دغه مسله تر کومه ځایه رښتینی ده او پلان ورته څه موجود دی؟
زه نه پوهېږم چې خلک ول دغسې نیوکه کوي. مونږ په کونړ کې اکیډمي لرو روزونکي ورته لرو. په ننګرهار کې مونږ اکیډمي لرو دوه روزونکي بلکې درې ورته لرو او ښه مجهز اکیډمي ده. په خوست کې مونږ اکیډمي لرو دوه روزونکي ورته لرو. مونږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نیشنل ټیم ملکان لپاره ډور ده. دلته نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزونکي لرو. د لوړې کچې روزونکي دلته لرو. همدارنګه مونږ په کندوز کې اکیډمي لرو هغې ته مونږ روزونکي لرو. په کندهار کې اکیډمي لرو هغې ته روزونکي مونږ لرو. نو بیا زه نه پوهېږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده. هو په تدریجي ډول سره مونږ دا غواړو چې دغه اکیډمي او د روزنځایونه چې کوم دي دا هڅه وسي چې له خیر سره نړیوال معیار سره برابر شي. البته دا هر څه ټول په فنډ پورې تړلي دي. کله چې فنډ او هغه زیاتېږي نو مونږ هڅه دا کوو چې دا ټول شي نور سره لا مونږ داسې کوچي برابر ووسي.
په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان اولی خبرونه پای ته رسیږي. درنو اوریدونکو هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي.
دا فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم.
د تخریب پایلې څه وي؟
په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په هغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړي وي.
او څنګه یې مخنیوي کېدای شي؟
دغه ځوانان باید همکارۍ ته همغږۍ ته رضاوت شي.
په مجلسونو او ناستو کې به مو داسې ځوانان لیدلی وي چې یو بل تخریبوي. دا تخریب ممکن د یو چا په غیابت کې او یا هم مخامخ په دې نیت وشي چې مقابل لوری کم راوستل شي. په هغو سیمو کې چې تربینتونه ډیر دي یا هم مشران یې مخرب ذهنیت لري، ځوانان هم ډیر ترې متاثره وي او له هغوی څخه په تقلید تلې هڅه دا وي چې د نورو په تخریبولو سره ځان تر هغو ښه وښیي. د کابل اوسیدونکي لیزا د ځوانانو د تخریب مسله د هغوی په کورنۍ پورې تړي او وایي ډیر ځوانان د کور له مشرانو څخه په تاثر تخریب ته مخه کوي.
نن سبا موږ په مکتب کې، په پوهنتونو کې، همداسې په کاري ساحه کې، په هر ځای کې موږ تخریب وینو. موږ د تخریب سره مخ یو او اکثره خلک هیڅ نسي کوي چې د بل چا کامیابی وویني. کوشش کوي چې هر کامیابی، هر لاسته راوړنې چې دي هغه چې د دوی. نو زما په نظر یو عوامل یې خپله کورنۍ ده. اکثره کورنۍ نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې نور کورنیانې تخریب کړي او بس همدغه غواړي چې په دا جامع کې، په دا ټولنې کې یوازې د دوی اوسي، چې په دا ټولنې کې دي هر څه کامیابیانې چې دي، هر لاسته راوړنې چې دي، هر تعریفونه چې دي بس د دوی. یعنی دوی نه سوای کوی هغه خپل خودخواهي کنټرول کړي او همداسې د دوی ماشومان باندې دا ډېر تاثیر کوي. سبا ورځ چې دا ماشوم بېرته په دغسې کورنۍ کې دی غټ سوی، خامخا دی چې بېرته ټولنې ته ځي، دی همدغه کارونه تکراري.
د خوست اوسیدونکی جان محمد ناسالم رقابت، ځان غوښتنه او په ناسم ډول د ځان لوړول د تخریب اصلي عوامل بولي.
زما په نظر یو عمده عامل د رقابت څخه غلط مفهوم اخیستل چې په پایله کې دوی بیا ناسالم رقابت کوي. دویم عامل خودخواهی یا ځان غوښتنه ده. او دریم عامل کله چې یو ځوان بل ځوان تخریبوي، داسې فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم. دغه تخریب د دې سبب کیږي چې په پایله کې موږ هغه کدرونه چې د سختو کارونو لپاره کولای شو ترې استفاده وکړو، ګوښه شي او له لاسه ورکړو او په ټولنه کې هم بې باوري رامنځته شي. باید رقابت په سمه توګه باندې ځوانانو ته تعریف شي او دا ورته وښودل شي چې نړۍ دومره کوچنۍ نه ده چې د بل په تخریب سره به ته د هغه موقف یا ځای ونیسې. هر څوک کولای شي چې خپل هدف ته ځان ورسوي.
تخریب بدې پایلې لري او ډیر کله د سترو تاوانونو سبب هم کیږي. د پکتیا اوسیدونکی ولی آریان د خپلې همکار کیسه را ته کوي چې دا څو مخرب ځوانانو له وجې خویندې له زده کړو پاتې شوې.
د نورو تخریب شخصي پروژه نه ګڼل کیږي او دا نه یوازې دا چې غیر قانوني کړنه ده، بلکې